درنو دوستانو السلام علیکم، سهار مو په خیر او نیک مرغه اوسه. د ازادي راډیو د نن ورځې خبرونې پیلوو. په سر کې موزه اجمل اند له خپلو ټولو همکارانو سره یو ځای هرکلی کوم. په دې هیله یم چې وخه خوشحاله ورځ به مو پیل کړې وي. د ازادي راډیو خبرونې هر ورځ د سهار له 8 بجو د ماښام تر 8 بجو پورې په منځنۍ څپه 12.6 په ټول افغانستان کې اورېدل کیږي. د افغانستان په ګڼو ښارونو کې زموږ خبرونې د FM په 100.5 په صاف او واضح توګه اورېدلی شي. که انټرنیټ لاری بیانو چې هر چیرې زموږ خبرونه زموږ د ویبپاڼې له لارې په مستقیمه توګه اورېدلی شي. ازادي راډیو ډاټ کام مو د ویبپاڼې پته ده. د معمول سره سم سهارنۍ نیم ساعته خبري مجله پیلو. په سر کې هم د مهمو خبرونو سره ټکی افغان ولسمشر وایي چې د ولسمشر انتخابات د سولې روانو هڅو سره کیږي او د سولې روان بهیر مخ نه شي نیولی. د مهاجرت نړیواله اداره په پام کې لري چې د بودیجې د کموالي له کبله هیواد ته له راستنېدونکو افغان کډوالو سره د مرستې پروګرام په کندهار او نیمروز ولایتونو کې وسنډوي. او د یونان صدر اعظم وایي د ایران هغه لویه تلوړونکې کښتۍ چې د تهران او واشنگټن ترمنځ د لانجې محور دی یونان ته پر لار ده. بشپړ خبرونه واورئ. ولسمشر اشرف غنی وایي چې د ولسمشر انتخابات د سولې روانو هڅو سره کیږي او د سولې روان بهیر مخ نه شي نیولی. ښاغلي غنی پرون د سوالونو او ځوابونو په یوه غونډه کې چې د طلوع خصوصي تلویزیون په نوښت جوړه شوې وه د طالبانو د هغه غوښتنې په اړه چې وایي د ولسمشر انتخابات د وځنډول شي د یوې پوښتنې په ځواب کې څرګنده کړه چې د طالبانو دا غوښتنه د خلکو د هیلو خلاف ده.
یک جزئی از این مملکت هستن، تعیین کننده سرنوشت از این مملکت نیست.
دوی وی طالبان د هیواد و برخه د خود د هیواد د برخلیک تاکون کینه د انتخابات د خلکو حق دی او د افغانستان د خلکو پریکړه کړي چې مشروع دولت ولري. د افغانستان د ولسمشر انتخابات ته نږدې 15 پاتې دي، خو په عین حال کې د رپورټونو له مخې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي سلمی خلیلزاد پرون په دوحه کې د طالبانو له استازو سره د خبرو نه هم پړاو پایل کړ. دواړو لورو ویلي چې د سولې وی موافقه ته ډیر نږدې شوي. د خبرو په تیرو اتو پړاوونو کې افغان حکومت حضور نه درلود، خو ولسمشر غنی په خپلو پرونیو څرګندونو کې ویل د احتمالي سولې هر راز تړون به د افغانستان له حکومت سره کیږي. د مهاجرت نړیواله اداره یا IOM په پام کې لري چې د بودیجې د کموالي له کبله هیواد ته له راستنېدونکو افغان کډوالو سره د مرستې پروګرام په کندهار او نیمروز ولایتونو کې وځنډوي. IOM په یو بیان کې چې پرون خپور شو ویلي چې مرستندویه هیوادونو د اګست میاشتې تر نمایي پورې له ایران او پاکستانه له راستنېدونکو افغانانو سره د مرستې د پروګرام د بودیجې په سلو کې یوازې 6 ورکړي. له دې پروګرام سره د سویس، ناروې، کاناډا او چک جمهوریت حکومتونه او ځینې نورې نړیوالې مالي ادارې مرسته کوي. دا په داسې حال کې ده چې د ایران او پاکستانه د افغان کډوالو د راستنېدونکو لړۍ روانه ده. په خوست ولایت کې په 2 جلا چاودنو کې یو ملکي وګړی وژل شوی دی او 12 نور ټپیان دي. چارواکي وایي چې پرون مازدیګر مهال د اسماعیل خیلو او مندوزۍ ولسوالۍ په اړوند سماواد کلي کې د ولایتي قواوو یا کمپاین د ځواکونو پر شخصي موټری بم چاودلی چې یو ملکي وګړی پکې وژل شوی او 15 تنه نور ټپیان دي. د اسماعیل خیلو او مندوزۍ ولسوال محمد اکبر صدران ازادي راډیو ته ویل دا حمله د ولایتي قواوو پر سرتیرو چې اکثره په خپلو شخصي موټرو کې تګ راتګ کوي شوې ده.
پرسنل د کمپاین وو دا نیوه موټر بم حمله شوی دو او یو ملکی نفر هغه د سیدکوار ورور غفار نوم دا شهید شوی دی.
له دې حملې لږ ځنډ وروسته د خوست د ښار په مرکزي چوک حمام مارکیټ ته نږدې یوه بله بمي چاودنه وشوه چې په دې پیښه کې بیا 6 ملکي وګړي ټپیان شول. د دې حملو مسؤلیت تر دې دمه کومې ډلې نه دی منلی. د یونان صدر اعظم وایي د ایران هغه لویه تلوړونکې کښتۍ چې د تهران او واشنگټن ترمنځ د لانجې محور دی یونان ته پر لاره نه ده. کیریکاس میتوستاکیس چې د فرانسې له ولسمشر ایمانوئل مکرون سره د کتنې لپاره پرون په پاریس کې وو د څلېرش په نوم فرانسوي خبري چینل ته وویل موږ د یونان په بندرونو کې د دې کښتۍ د تم کېدو غوښتنه نه ده ترلاسه کړې. ادریاندریا چې مخکې د ګریسیو په نوم یادېدله د ایران هغه لویه تېلوړونکې کښتۍ ده چې امریکا یې په لټه کې ده. دا کښتۍ چې د 130 میلیونه ډالرو په ارزښت اومه تیل پکې بار دي اوسمهال د مدیترانې په سمندرګي کې د حرکت په حال کې ده. همدا کښتۍ سوریې ته د غیر قانوني لاری د تیلو په لیږدولو تورنه وه چې د برتانیا شاهي سمندري ځواکونو د جولای په 4مه په جبل الطارق کې ولجه کړه. دا جرمنی صدر اعظم انګیلا مرکل پرون هغه سلګونه زره خلکو ته درناوی څرګند کړ چې دیرش کاله مخکې د بالټیک په دریو هیوادونو کې د پخواني شوروي اتحاد پر ضد اعتراض کړی و. د 1990 کال د اګست په 23مه د بالټیک په دریو هیوادونو لاتویا، لیتوانیا او استونیا کې له 1 میلیون زیات خلک د 615 کیلومتره په اوږدوالي ولیکه کې د یو انساني زنځیر په څیر ودرېدل او د اعتراض غږ یې اوچت کړ. درې واړو هیوادونه هغه مهال د پخواني شوروي له جمهوریتونو څخه وو. میرمن مرکل په یو ویډیوي پیغام کې چې د لاتویا په پلازمینه ریګا کې په پرونیو ځانګړو مراسمو کې خپور شو، دا اعتراض چې د بالټیک د لارې یا د بالټیک د زنځیر په نوم یادیږي په شمالي، منځني او ختیځ اروپا کې د ازادۍ او ډیموکراسۍ په لاره کې یو مهم عاطفي ګام وباله. او په داسې حال کې چې د امازون ځنګلونو کې اور لا هم دوام لري، ملګرو ملتونو د دې ځنګلونو د ساتنې غوښتنه کړې او د فرانسې ولسمشر ویلي چې دا موضوع دی د نړۍ د سترو صنعتي هیوادونو د راروانې سرمشریزې په اجنډا کې شامل شي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتیرش پرون وویل چې د دې اور لګیدو له کبله سخت خواشینی دی. هغه پر ټویټر په یو پیغام کې لیکلي، د نړیوال اقلیمي بحران په اوج کې د مځکې د اکسیجن د مهمې سرچینې او د طبیعي تنوع زیانمنېدل نشو زغملی. هغه زیاته کړې چې امازون باید خوندي شي. ولسمشر ایمانویل مکرون پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي دي چې دا امازون اور یو نړیوال بحران دی. مکرون زیاتوي، امازون یا هغه سږي ششونه چې د مځکې د اړتیا وړ په سلو کې 40 اکسیجن تولیدوي د سوځیدو په حال کې دي. دوستانو، خبرونه ملازاده راډیو نو اوریدل وړاندې په خبرونه کې د ریپورتونه او موضوعات لرو. ولسمشر اشرف غنی پرون یو ځل بیا ټینګار وکړ چې د ولسمشر انتخابات به په ټاکلي وخت ترسره کیږي. په دې اړه په ریپورت سربیره اوري چې د ولسمشر د انتخاباتو په ټاکنیزو کمپاینونو منډه ترلو کې له دولتي امکاناتو استفاده د افغانستان پر ټاکنو د څار د یو شمېر بنسټونو د اندېښنې وړ مسله ده. لټاکنو څخه د څار د بنسټونو شبکه د افغانستان د سولې روان بهیر ته په کتو سوله نه بلکې انتخابات ته لومړیتوب ورکوي. په دې اړه بام ریپورټ ولرو. که وختو د افغانستان په اړه ځینې نور ریپورټونه هم درته وړاندې کوو. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې اوري چې ټاکل شوی د فرانسې ولسمشر ایمانویل مکرون نن د ایران د بهرنیو چارو له وزیر جواد ظریف سره په کتنه کې د ایران د لانجمن اټومي پروګرام په اړه خبرې وکړې. ژوند په شیبو کې پروګرام هم لرو او لویدیځو ورځپاڼو ته کتنه هم دراوړو. ولسمشر اشرف غنی پرونی یو ځل بیا ټینګار وکړ چې د ولسمشر انتخابات به په ټاکلي وخت ترسره کیږي. دا په داسې حال کې ده چې امریکایي چارواکو او طالبانو ترمنځ د خبرو نه هم پړاو هم په قطر کې پیل شوی. ښاغلی غنی د سولې دروانو هڅو په اړه وویل چې افغان حکومت د انتخاباتو ترڅنګ له طالبانو سره د مستقیمو خبرو په وړاندې د ټولو خنډونو د له منځه وړلو لپاره هم هڅه کوي. په دې اړه تفصیل د احمد تکل په ریپورټ کې اورو.
په داسې حال کې چې د طالبانو د استازو او امریکایي چارواکو ترمنځ د سولې د نوي پړاو خبرې یو ځل بیا د قطر په پلازمینه دوحه کې پیل شوې دي، ولسمشر اشرف غنی وایي چې د احتمالي سولې هر راز تړون به د افغانستان له حکومت سره کیږي. د طالبانو د سرچینو په حواله راپورونه وایي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي پرون د طالبانو له استازو سره وکتل. یو طالب چارواکی چې په دوحه کې د پرونی کتنې له جریانه پرته له دې چې ګډون پکې ولري خبر دی، خو د خبرو اجازه نه لري. اسوشیټډ پرس خبري اژانس ته د خپل نوم نه ښودلو په شرط ویلي چې زلمی خلیلزاد په دوحه کې له طالبانو سره د خبرو نوی پړاو پیل کړی دی. ښاغلی غنی پرون پنجشنبه د سوالونو او ځوابونو په یوه غونډه کې چې د تلو د خصوصي ټلویزیون په نوښت جوړه شوې وه، په دوحه کې روانو خبرو ته د اشارې په ترڅ کې څرګنده کړه چې د سولې په اړه اساسي پریکړه به د افغان حکومت په ګډون په راتلونکو خبرو کې کیږي.
حضور ما د وجب ضروري نه است، حضور ما د مذاکرات ضروري است که مستقیم میشه. بدون ما کی یک پیمان سوله را امضا کرده میتونه؟ توافقنامه بین یک دولت و یک نهاد غیر دولتی حیثیت حقوقیش چیست؟ شریک اساسی ایالات متحده امریکا و ناتو جمهوری اسلامی افغانستان است که امراش پیمانهای واضحی وجود داره. از طرف نهاد حقوقی افغانستان که قوه مقننه افغانستان است تصویب شده، لوی جرگه افغانستان برای صحه گذاشته.
زلمی خلیل زاد لدی مخکې په اتو پړاونو کې له طالبانو سره خبرې کړي چې دواړو خواوې نتایج مثبت بللې دي، خو د خبرو په دې ټولو پړاونو کې افغان چارواکو ګډون نه درلود، ځکه د طالبانو مرکچیانو له افغان حکومت سره له مستقیمو خبرو ډډه کړې. ښاغلی غنی وویل د ده د حکومت اساسي هدف د هغو خنډونو لرې کول دي چې له طالبانو سره د مستقیمو خبرو پر وړاندې پراته دي.
من موافق هستم که مذاکره صورت بگیره، چون هدف اساسی ما ایست که باید صدره که در قسمت مذاکره مستقیم بین دولت افغانستان و طالبان بود از بین برداریم. حضور قوای بین المللی یکی از این موضوعات است، اما مناسبات طالبان با پاکستان، شبکه های توریستی و شبکه های مواد مخدره موضوع دیگه است.
د طالبانو هغه چارواکی چې د خپل نوم نه ښودلو په شرط یې له اسوشیتد پرس اژانس سره خبرې کړې، ویلي دي چې ښاغلی خلیلزاد د چهارشنبه په ورځ په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر له مشر ملا عبدالغنی برادر سره هم دوه په دوه وکتل. خلیلزاد او د طالبانو سرچینو د دې راپور د جوړېدو تر وخته د پرونیو خبرو په اړه رسمي څرګندونې نه دي کړي، خو امریکایي چارواکو او د طالبانو ویاندویانو مخکې له دې هیله څرګنده کړې چې ښایي په دې پړاو کې دواړه لوري یوې وروستۍ موافقې ته ورسیږي.
دوستانو، وامو اوریدل چې ولسمشر محمد اشرف غنی و پرون یو ځل بیا ټینګار وکړ چې د ولسمشرۍ انتخابات به په ټاکلي وخت ترسره کیږي. بلخوا د ټاکنو د څار بنسټونو شبکه د افغانستان د سولې روان بهیر ته په کتو سوله نه بلکې انتخابات لومړیتوب بولي. د دې شبکې غړي حبیب الله شینواری د پنجشنبه په ورځ په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل دا چې د سولې بهیر پیچلی اوږدمهاله دی، نو په کار ده چې په انتخاباتو تمرکز زیات شي. نور حال به د واصل وصال په رپورټ کې واورو.
د افغانستان له ټاکنو څخه د سار بنسټونو شبکه وایي د سولې پیچلي او ګونګ بهیر ته په کتو پکار ده چې انتخاباتو ته لومړیتوب ورکړل شي. د دغه شبکې وغړي مبین الله ماق د پنځشنبه په ورځ په کابل کې خبري ناشته ته وویل د دې لپاره چې د سولې بهیر زیات وخت اړتیا لري نو باید په ټاکنو تمرکز زیات شي.
سولې یک نیاز اصلي و عمده برای همه مردم افغانستان است.
سوله د افغانستان د خلکو یو بنسټیزه اړتیا ده. موږ خوښ یو چې سوله راشي، خو په لنډ وخت کې د سولې راتګ ستونزمن دی. له څلوېښت کلنې جګړې وروسته په دوو درېو میاشتو کې د سولې ټینګښت زیات وخت اخلي. موږ په انتخاباتو ټینګار کوو، ټولې تیاری نیول شوي او لګښتونه چمتو شوي دي، نو انتخابات باید ولرو.
هزینه شده در قسمت مصارف انتخابات، ما باید انتخابات رو داشته باشیم.
خغلی مقوی د ملی والی حکومت چارواکی او سیاسی مشان د خپل سیاسی ګټو لپاره خلکو ته د دغه دوو ملی بهیرونو په اړه وضاحت نه ورکوي. د افغانستان له ټاکنو څخه د سار بنسټونو شبکه چې د سولې او انتخاباتو اړوند د پنځو ناظرو بنسټونو څخه جوړ شوی، له افغان حکومت، نړیوالې ټولنې او نورو ښکېلو اړخونو څخه غواړي چې د سولې او انتخاباتو د روان ګونګ وضعیت په اړه خلکو ته وضاحت ورکړي چې کوم یو دوی ته لومړیتوب لري. د دغه شبکې لخوا په خپره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې د افغانستان د کشالې ښکېل اړخونه د سولې او انتخاباتو په اړه وښلونه دي. د دوی په خبره افغان حکومت انتخابات لومړیتوب ګڼي، طالبان بیا سولې ته لومړیتوب ورکوي او امریکا بیا پر دواړو ټینګار لري. دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر محمد اشرف غنی د پنځشنبه په شپه د دارالامان ماڼۍ د پرانستلو مراسمو کې وویل چې افغانستان ته به سوله راځي او روانې ولسمشر ټاکنې به هم په خپل وخت ترسره کیږي.
انتخابات کیږي، تاکن زکه کیگی چه ده اساسی قانون اصل ده او ده ولس گوخته نده. انتخابات زکه کیگی چه دولت به پولیز اراده او ملی شعور باور لری. ملت باید تصمیم اونیسی چه پا ارد که چوکوی چه لدوی نست استازی تو بوکی.
نوموړي د امریکایي چارواکو او طالبانو ترمنځ د روانو خبرو په اړه وویل چې افغان حکومت د دغو خبرو له جزئیاتو خبر ده، خو په دې اړه ځکه څه نه وایي چې له طالبانو سره لا د سولې مستقیمې خبرې نه دي پیل شوې. بلخوا د ملي یووالي د حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د تېرې سې شنبه په ورځ د لوی جرګې په خیمه کې د یوې کمپاینې غونډې پر مهال د سولې او انتخاباتو په اړه خپل دریځ داسې څرګند کړ.
په دې کې زه شک نه لرم چې اکثریت، مطلق اکثریت د افغانستان خلکو د سولې غوښتنه کړي. انتخابات یکی از اونمو حقوق مردم افغانستان است. پس جواب سوال شما و هزارها و میلیونها نفر از مردم افغانستان امی است که تمام تمرکز تمام توجه را بر برگزاری انتخابات و بر برگزاری انتخابات سالم داشته باشیم.
پم ده حال که عام افغانان او د چارو یو شمیر شنون کی د افغانستان د سولې دروان بهیر او انتخاباتو پړه ویشل نظرونه لري. ځینې په دیان دي چې خای انتخابات د سولې لپاره ونه شي، خو ځینې نور بیا د انتخاباتو پکې دوه ټینګار لري. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد قطر ته تللی او تمه ده چې له طالبانو سره د سولې نه هم پړاو خبرې پیل کړي. ښاغلی خلیلزاد په خپل ټویټر کې لیکلي چې امریکا هوکړې ته چمتو ده، خو ولیده شي چې طالبان هم چمتو دي او کنه. د افغانستان ولسمشریزو ټاکنو ته بیا یو میاشت او څو ورځې پاتې دي او ټاکل شوی چې افغانان د میزان په شپږمه نیټه د خپل راتلونکي ولسمشر د ټاکلو لپاره رایه وکاروي. د کارپوهانو په اند انتخاباتي منډو تړلو ته په کتو لیدل کیږي چې د انتخاباتو په اړه باورونه مخ په زیاتېدو دي او د کمپاین له لومړۍ ورځو څخه اوس کمپاینی غونډې او راټولېدنې زیاتې شوې دي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
آزادی خبری مجله اوري.
اوس هم صفی الله ستانکزی نړیوالو رسنیو ته کتنه کوي او دا به ترې واورو چې د افغانستان په اړه څه وایي.
نیویارک ټایمز رسپانې په افغانستان کې د دوو امریکایي سرتیرو په وژل کېدو او د سولې پر خبرو مقاله خپره کړي. رسپانې لیکي د امریکایي سرتیري داسې وخت وژل شوي چې د سولې خبرې چټکې شوې دي. په افغانستان کې د ناټو د غوڅ ملاتړ ماموریت د چهارشنبه په ورځ په یوه اعلامیه کې د دوو امریکایي سرتیرو وژل کېدل تایید کړي. که څه هم په اعلامیه کې د دغو سرتیرو په اړه جزئیات نه دي ورکړل شوي، خو د نیویارک ټایمز په لیکنه امریکایي او افغان چارواکو ویلي دا سرتیري په فاریاب کې د عملیاتو پر مهال وژل شوي. ورسپانه لیکي د دغو دوو سرتیرو په وژل کېدو سره په افغانستان کې د وژل شویو امریکایي سرتیرو شمیر سږ کال 14 ته ورسید. په 2013 کال کې 14 کسان او وړم 2018 کال کې د وژل شویو امریکایي سرتیرو شمیر 11 ته رسید. نیویارک ټایمز رسپانه لیکي د امریکایي سرتیرو د مرګ ژوبلو زیاتېدل دا ښیي چې امریکایي پوځیان څنګه یو وار بیا په جنگونو کې یرغلیز رول ادا کوي. په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو شمیر 14,000 تنه یاد شوی، خو د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ ویلي دا شمیر راکم شوی. امریکایي پوځیان تر ډیره د افغان پوځیانو پر روزنه او مشوره بوختي. نیویارک ټایمز رسپانه لیکي افغان پوځیان چې د جګړې اصلي باروړي هر ورځ لږ تر لږه 40 تنه وژل کیږي. ورسپانه لیکي داسې وخت چې امریکایي ډیپلوماتان د 13 کلنې جګړې د پای ته رسولو په هدف له طالبانو سره د سولې او تړون ته د رسیدو هڅې کوي، دواړو خواوو په یو بل بریدونو ته زور ورکړی. وال سټریټ جورنال ورسپانې په قطر کې د امریکا او طالبانو په تازه نه هم د ورخبرو یو مقاله لیکلې. د ورسپانې په لیکنه د امریکا او طالبانو خبرې چې هدف یې د امریکا د تر ټولو اوږدې جګړې پای ته رسول دي، د چهارشنبه په ورځ یو حساس پړاو ته داخلي شوې. د افغان سولې لپاره د امریکا خاص استازی زلمی خلیلزاد چهارشنبه قطر ته رسیدلی او تمه ده هلته له خبرو وروسته کابل ته ولاړ شي. دواړه لوري دا وار ژر یوې هوکړې ته د رسیدو هیله لري. وال سټریټ جورنال د خلیلزاد ټویټ ته اشاره کړې چې ویلي دي هڅه به وکړو څو پاتې مسایل حل کړو. د امریکا او طالبانو دا دور خبري په امریکا کې له زلمی خلیلزاد سره د ولسمشر ډانلډ ټرمپ او نورو لوړپوړو چارواکو ترې وی غونډې وروسته پیل شوې. وال سټریټ جورنال لیکلي د دې غونډې ډېر جزئیات روښانه نشول، خو ولسمشر ټرمپ وروسته د سولې خبرې کې وبللې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو هیله ښودلې و چې د سپتمبر تر لومړۍ له طالبانو سره یو تړون وشي. وال سټریټ جورنال ورسپانه لیکي چارواکو د امریکا او طالبانو د تړون په مهمو برخو چې موافقه یې ځنډولې هیڅ نه دی ویلي، خو داسې ښکاري چې افغانستان د بهرنیو ځواکونو د وتلو په اړه اختلاف کم شوی دی.
دوستانو تاسو موږ غږ له آزادۍ راډیو ناوریز مخ پرونی هر ورځ د سهار له 8 بجو د ماخام تر 8 بجو پورې په منځنۍ صفه 2.89 په ټول افغانستان کې اوریدلی شي. د افغانستان د انتخاباتو په موضوع کې پاتې کیږو. د ولسمشریزو انتخاباتو د کمپاینونو په دوام محمد محقق د عبدالله عبدالله له انتخاباتي ټیم سره یوځای شو او حکیم تورسن خپل لومړی انتخاباتي کمپاین ترسره کړ. د سبا ته هم پالنې د انتخاباتي ټیم ویان فریدون خوزون وایي محقق به سبا په یوه لویه غونډه کې له عبدالله عبدالله سره خپل یوځای کېدل اعلان کړي، خو حکیم تورسن چې په انتخاباتو کې د بریالیتوب ادا کوي وایي دی به د موقت حکومت مشر هم شي. خان محمد سیند له نورو جزئیاتو سره.
د حزب وحدت ملی مردم افغانستان مشر او د حنیف اتمر په مشرۍ د سولې او اعتدال د انتخاباتي ډلې دوهم مرستیال محمد محقق د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې له انتخاباتي ټیم سره یوځای شو. د عبدالله عبدالله د انتخاباتي ټیم ویاند فریدون خوزون وویل
د افغانستان د خلکو د اسلامي وحدت ګوند مشر استاد محمد محقق رسما د ثبات او همپالنې ټیم سره یو ځای شو او ټاکل شوی ده چې سبا په یوې لویې غونډه کې خپل حضور په دغه ټیم کې او خپل حمایت له دغه ټیم څخه اعلان.
خاغلی محقق تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي او د ازادي راډیو پیام ته هم ځواب ونه وایه. د حنیف اتمر په مشرۍ د سولې او اعتدال انتخاباتي ټیم هم په دې حق له څه نه دی ویلي. مخکې له دې د سولې او اعتدال انتخاباتي ټیم چې محمد محقق دوهم مرستیال و ویلي و چې خپل انتخاباتي مبارزې د سولې د خبرو او په انتخاباتو کې د حکومت د لاسوهنو له امله ودرولې دي. د انتخاباتي مبارزو په لړ کې ولسمشریزو انتخاباتو ته کاندید حکیم تورسن د پنجشنبې په ورځ په کابل کې خپل لومړنی انتخاباتي کمپاین ترسره کړ. تورسن چې په انتخاباتو کې د بریالیتوب ادعا کوي دا هم وایي چې باید د موقت حکومت مشر هم شي. ښاغلی تورسن وایي که انتخابات د سولې په خاطر ځنډیږي دی ملاتړ کوي. که د سولې بهیر د موقت حکومت لامل شي تورسن وایي باید د دغه حکومت مشر شي.
که انتخابات وزنډی کی زه شخصا هرکلی کوم ځکه د افغانستان د خلکو د نیکمرغۍ او خوښۍ په خاطر کاندید شوی یم. بل ډاډ هم درکوم چې د موقت حکومت د مشرتابه لپاره پرته له تورسن نه بل چاته اجازه نه ورکوم.
ښاغلی تورسن وایي طالبان به د راتلونکي حکومت یوه برخه وي نه په رهبرۍ کې. دا په داسې حال کې د چتروسه طالبانو او افغان حکومت د احتمالي حکومت جوړېدل په رسمي توګه تایید کړي نه دي. سره له دې چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون لخوا راتلونکو انتخاباتو ته تیاریان نیول شوي دغو انتخاباتو ته د کاندیدانو له ډلې عبدالله عبدالله او محمد اشرف غنی د میزان په شپږمه پر انتخاباتو ټینګار کوي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
آزادی رادیو تغوغ و نیسی او تر طول مخکی زان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد. دوستانو تازو مخک لازده رادیو ناوری دا آزادی رادیو خبرونه هر ورز دا سهار لوو بجو پیلی گیو دا مخم تر وو بجو پوری پا منزنه چپ دول شپگ نوی پا طول افغانستان که آوری دلشی. دا افغانستان پا گنو خرنو کیز مخبرونه دا افم پسل شرع پینزم پا صاف و واضح توگا آوری دل کیگی. ولسمشر اشرف غنی پرون یو ځل بیا ټینګار وکړ چې د ولسمشرۍ انتخابات به په ټاکلي وخت ترسره کیږي. دا ولسمشرۍ انتخاباتو ته هغه وخت ورته ټاکل شوی دی د ګوتو په شمار ونه پاتې دي. دا موضوع به زموږ په روانو خپرونو کې هم زموږ د ریپورټونو اصلي موضوع وي، خو اوس د سیمې او نړۍ یوه مسله راخلو. ټاکل شوی چې د فرانسې ولسمشر ایمانویل مکرون نن د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف سره په کتنه کې د ایران د لانجمن اټومي پروګرام په اړه خبرې وکړي. دا کتنه په داسې حال کې په پام کې ده چې تهران او لویدیځ اړیکې د تهران د اټومي پروګرام د پراخېدو له کبله سخت ترنګلې شوې دي. همداراز له دې کتنې یوه ورځ وروسته به د نړۍ د اوو سترو صنعتي هیوادونو سرمشریزه په پاریس کې جوړه شي چې د امریکا ولسمشر هم پکې ګډون کوي. احمد تکل او په دې اړه نور تفصیل.
د فرانسې ولسمشر ایمانویل مکرون بنن په پاریس کې د ایران د بهرنیو چارو له وزیر جواد ظریف سره وګوري او د دې هیواد د لانجمن اټومي پروګرام په اړه به خبرې ورسره وکړي. دا ډول کتنې چې د یو اروپایي هیواد ولسمشر د کوم بل هیواد د بهرنیو چارو له وزیر سره وګوري نسبتا غیر معمولی دي، خو دا لیدنه مهمه بلل کیږي ځکه له دې یوه ورځ وروسته به فرانسه د نړۍ د اوو سترو صنعتي هیوادونو د سرمشریزې کوربه وي. په پام کې ده چې د فرانسې په جنوبي ښار بیاریتس کې په دې درې ورځنۍ غونډه کې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ هم ګډون وکړي. ولسمشر ټرمپ تیر کال د ایران له اټومي موافقې چې د نړۍ شپږو پیاوړو هیوادونو لاسلیک کړی و د متحدو ایالاتو وتل اعلان کړل. ظریف په روانه اونۍ کې د اسکاندناوي هیوادونو ته له سفر وروسته ویلي و چې په پاریس کې به هم خبرې وکړي. د مکرون او ظریف کتنه په داسې حال کې پلان شوې ده چې په دې وروستیو کې د لویدیځو هیوادونو او تهران ترمنځ اړیکې د ایران د اټومي پروګرام د لا چټکېدو له کبله ترینګلې شوي. تهران د 2015 کال له اټومي موافقې د امریکا له وتلو او پر دې هیواد د ولسمشر ټرمپ د بندیزونو له بیا پیلېدو وروسته د خپل اټومي پروګرام د پراخولو اعلان وکړ. که څه هم یو شمېر شنونکو خبرداری ورکړی و چې د امریکا وتل به له ایران سره د 2015 کال د موافقې اعتبار هم له منځه یوسي، خو فرانسې او د دې موافقې نور اروپایی لسلی کون کوی د اعتبار د دوام غوښتنه کړي. ولسمشر ماکرون ټینګار کړی چې له ایران سره د روان کړکیچ د پای ته رسولو یوازینۍ لاره ډیپلوماسي ده، او په تیره یوه میاشت کې د بهرنیو چارو وزارت یو جګپړی ډیپلومات ایمانویل بونی دوه ځلې تهران ته واستوه، د فرانسې د جمهوري ریاست یو چارواکي د خپل نوم نه ښودلو په شرط. رویټرز خبری آژانس ته ویلي چې دا لیدنې کتنې به دوام وکړي. ماکرون د چهارشنبه په ورځ اعتراف وکړ چې د ایران پر سر د جی اووه ډلې د غړو ترمنځ اختلافونه شته، خو ده زیاته کړه چې هغوی ته به ځینې وړاندیزونه هم وړاندې کړي. ښاغلي ظریف پرون په ناروې کې د څرګندونو پر مهال وویل چې ماکرون خپل ایراني سیال حسن روحاني ته هم ځینې وړاندیزونه کړي دي، او ځکه روحاني دای پاریس ته واستوه څو وویني چې آیا دا وړاندیزونه د عملي کولو وړ دي. هغه زیاته کړه چې دا به یو فرصت وي څو څرګنده شي چې د دواړو خواوو ترمنځ یو توافق ته د رسېدو په برخه کې ګډ ټکي شته که نه.
دوستانو سم په مکړی ور بیا د مهمو خبرونو سر ټکو ته. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې د ولسمشر انتخابات د سولې روانو هڅو سره کیږي او د سولې روان بهیري مخه نشي نیولی. ښاغلي غنی پرون د سوالونو او ځوابونو په یوه غونډه کې چې د طلوع د خصوصي تلویزیون په نوښت جوړه شوې وه د طالبانو د هغه غوښتنې په اړه چې وایي د ولسمشر انتخابات دې وځنډول شي د یوې پوښتنې په ځواب کې څرګنده کړه چې د طالبانو دا غوښتنه د خلکو د هیلو خلاف ده. دا مهاجرت نړیواله اداره یا IOM په پام کې لري چې د بودیجې د کموالي له کبله هیواد ته راستنیدونکو افغان کډوالو سره د مرستې پروګرام په کندهار او نیمروز ولایتونو کې وځنډوي. په خوست ولایت کې په دوو جلا چاودنو کې یو ملکي وګړی وژل شوی دی او یولس نور یې ټپیان کړي. چارواکي وایي چې پرون پنجشنبه مازیګر مهال د اسماعیل خیلو او مندوزۍ ولسوالۍ په اړوند سماواد کلي کې د ولایتي ځواکونو یا کمپاین ځواکونو پر شخصي موټری بمی برید وشو چې یو ملکي وګړی پکې وژل شو او پنځه نور ټپیان شول. له دې حملې لږ وروسته د خوست ښار په مرکزي چوک حمام مارکیټ ته نږدې یوې بلې چاودنې شپږ ملکي وګړي ټپیان کړل. د یونان صدر اعظم وایي د ایران هغه لویه تیلوړونکې کښتۍ چې د تهران او واشنګټن ترمنځ د لانجې محور دی یونان ته پر لاره نه ده. د جرمني صدر اعظم انګیلا مرکل پرون هغه سلګونه زره خلکو ته درناوی څرګند کړ چې دېرش کاله مخکې د بالتیک په دریو هیوادونو کې د پخواني شوروي اتحاد پر ضد یو پراخ اعتراض کې برخه اخیستې وه. او په داسې حال کې چې په امازون ځنګلونو کې اور لا هم دوام لري، ملګرو ملتونو د دې ځنګلونو د ساتنې او د فرانسې ولسمشر وخت وبخی د ملګرو ملتونو د دې ځنګلونو د ساتنې غوښتنه کړې او د فرانسې ولسمشر ویلي دا موضوع د نړۍ د سترو صنعتي هیوادونو د روانې سرمشریزې په اجنډا کې شامل شي. دوستانو خبرونه مو له ازادي راډیو نه اوریدل. د دې خبرونو تفصیل هر وخت او هر کله چې وغواړئ زموږ په ویبپاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې کتلی شي. اوس هم مخکې له دې نه چې سید سمیع عباس راشي او بله نیم ساعته خبري مجله درته وړاندې کړي، راځئ چې د ژوند رنګونه خبرونه واورو.
د ژوند رنګونه
زه غنی نیمیږم، د پکتیا ولایت اوسیدونکی یم. نو په بلمنزلو پسمین غار پلازه کې امام لرم، مسلمانی لرم.
ستاس کاروبار څنګه؟
کار ښه ده، خو ځنه هغه دي نو په دې ته نیمګړتیاوې دي، لکه برق پکتیا ته اوس پورې راغلی د مونږ ته نه ده راغلی اوس پورې دلته. نو د جنریټرو په حساب او داسې نور مشکلاتونه زیات دي، خو بیا هم د هغه نه دا غوښتنه کوو چې مونږ ته د خپل هغه کې برابر شي، نو زموږ ژوند به لږ یو څه راحت شي.
دغه کسان چې د ورځې ستاسو ته راځي او تاسو چې کوم عاید اخلئ، د کرایې مصرف، د برق مصرف او د نور شیانو مصرف، بیا هم د کورنۍ ژوند تر یو اندازې پورې ښه دی؟
ول الحمدلله دومره ښه یو څه ښه اندازه ده، بس ګزاره کیږي. خو نن سبا حالاتو کې خو مصرفونه بیخي ډیر شوي دي. بیا پکتیا کې د ځنه مصارف لکه کلدار افغانۍ دغم لږ زغ ستونزې جوړې کړې دي، نو بیا هم ښه ده او لږ یو څه ستونزې شته پکې، خو الحمدلله په دې ال شکر په دې باسو چې سړی ناشکری کوي، خو نو بیا هم دومره گزاره کیږي.
دغه کاروبار تاسو چیرته زده کړی او کای چیرې یو نوی کس دغه کاروبار زده کړي، تاسو هغه ته شاګردي ورکوئ؟
ولی نه، موږ خو همداسې ځنه ډیر واړه وړ کې را سره شاګردان شي، او کار موږ خپله پاکستان کې زده کړی ده. او بیا پاکستان کابل ته راغلو پنځه شپږ کاله پاغل ته، نو اوس یو پنځه کاله کېږي پکتیا ته راغلی، غواړو دلته خدمت وکړو د پانتون خلکو ته. نو ښه ده، شکر د ژوند ښه تیریږي، او څو کې غواړي ولې نو ورته زده کوي
ورځ نه بل تم کاروبار خکېږي او کنه به خونده کېږي
والله نو بس افغانستان کې غډي راغې دی به د پکتیا د لکه د پانتون خلته را ماسیلین ټول د پانتون په غي دلته رسختوي زیات دی او بل د انتخاباتو زنه مسلې چوټیانه رسختي دغه کې سونځي زیات دی باغې کې موږ باندې مساری په موړي
او تاسو سره په دکان کې نور څه کسان مصرف دی واغه څوک دی
دواره پر ورونه دی را سره یو نفر می ترزوی د شاګرد تنخواه ورکو
ډیر مننه
خیر سه